په خبر کې د مازیګر 15 بجې شو ورو ده کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنای خبري غړا کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سمېز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد او
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی او حاجیانو شمیر اتلسو ته رسیدلی او شل جوبل د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي او د سوات ملالی یوسفزی په امریکا کې ویلی باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی او حاجیانو شمیره 13 ته رسیدلی او شل نور جوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د ورستي ټیل ماټیل په پیخه کې د مړو شو شمیره 1900 او د ټپیانو 940 ته رسیدلی ده. تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستانی حاجیان که شوی هم دی او دغه د لټون لپاره هلی ځلې پیل کړی دی. د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر وخت د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د غنو کسانو د مرګ جوړې سبب جوړ شو. دا ل 1990 کال وروسته ته ټولو خنړې پیخه ده. هغه کال په هم ورته پیخه کې 1400 حاجان مړ شوی وو. د امریکا د نیویارک په سنټرل پارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملالا یوسفزی اویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. تیر ورځ دغه میله چې په نړۍ کې د غربت ختمولو په لړ کې جوړه شوې وه د نړۍ یو شمېر مهمو شخصیتونو پکې ګډون وکړ. په دغه وخت ملالې یوسفزی سره د سوات کائنات او شازیه هم موجودې وې. هغې په خپل وینا کې اویل
Up to 66 million girls.
په نړۍ کې شپږ 6 میلیون جنکۍ سکولونو ته انځي او دا ما او موږ ټول 15 ملګري په دې مجبوروي چې دلته دا خبره وکړو چې د نړۍ یو مشر به هم دا ونه غواړي چې د هغه بچري د سکولونو نه محروم وي. نو بیا ولې دې د نړۍ دغه نور ماشومان له پامه وغورځول شي؟ ملالی په خپل وینا کې دا هم اویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم ته ټولو مخ کې وي او باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د افغانستان په ننګرهار کې 95 داعش وسلوال وجل شوی دی. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه داعش وسلوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې له امله یې نښته رامنځته شوه او 8 ساعته یې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 داعش وسلوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې ووژل شو. ولسوال زیاتوي چې په یاد برید کې د سرحدي پولیسو 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب دا هم وایي چې هم نن غرمه په یاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت هوایي برید له امله 6 داعش وسلوال وژل شوي. د ولسوال په خبره په وژل شوو وسلوالو کې اکثرو د افغان ملي اردو ځواکونو جامې اچولې وې. د یادو پیښو په اړه وسلوالو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوی جنگ کې ښکیل دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استادو سره د لیدو په وخت پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي.
حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم غواړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو، دا موږ د ولس حق ده.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې او له دې وروسته په افغانستان او پاکستان کې د ترسره شوو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1400 ایرانی حاجیان هم مړه شوي دي او 340 نور لا درک دي. خامنائی نن په خپلو خبرو کې ویلی باید سعودي چارواکي د دې پیخې ذمہواري ومني او د هغو کورنیو نه معافي وغواړي چې خپل خپلوان په دغه پیخه کې مړه شوي او یا هم ژوبل شوي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د مینا د پیخې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وای ایران د مینا د پیښې نه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودي عرب پوځ وایي د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس وایي جنرال ابراهیم حمزي نن په یو روغتون کې تر ژوبل کېدو وروسته سا ورکړی دی. د یمن او سعودي عرب پر پوله له هغې وروسته وخت ناوخت ډزې او ماین چاودنې کېږي، له کله نه چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف جنګیږي. ریاض د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت مرسته کوي. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بېلابېلو هېوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي واوسي. پرون په نیویارک کې پوپ فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه نږدې 30,000 کسانو ته وینا وکړه. په دغه وخت هغه وویل غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې د دې ښارونو وګړي نښکاري یا د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډیر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کیږي چې ګینې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دوی کې بهرنیان دي، ماشومان دي چې سکولونو ته ځي، د میډیکل انشورنس او کورونو نه بې برخې دي او هر کل شوی د زیات عمر کسان دي. د په امریکا کې میشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي ورثو فخر وکړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. او بل خبر دا چې نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټي 20 لوبه کیږي. پاکستان تر دې دمه په 14 اورونو کې 8 رنزونه جوړ کړي دي او 4 لوبغاړي آوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روان خبرونه کې تاسو ووري. د پاکستان حکومت وايي په مینا کې د حاجیانو د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو پاکستانی اتباعو شمیر 13 ته رسیدلی. یو پښتون پلار چې زوی یې حج ته تللی لا هم د هغه په حال نه دی خبر. افغان ولسمشر پرون یو بیا د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د مهم رول یادونه وکړه. او د پېښور ډاکټران وایي دغه ښار د هوا ککړتیا د اوسیدونکو یې د بېلابېلو ناروغیو سبب کیږي. د پېښور ټرافیک پولیس بیا وایي چې هغه ګاډي چې لوګي کوي مالکان یې جرمانه کوي.
مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کوو او کم ګاډی چې لوګي ډیر کوي هغه فاینم کوو، هغه نه ډاکومنټس والو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی رپورٹ. د پاکستان د مذهبي چار وزارت وایي د مینا په پیښه کې چې د تیر زیارت په ورځ د حاجیانو د ټیل ماټیل لوجې رامینستاو په سلګونو کسان پکې مړ شول. د مړو شوو پاکستانیو حاجیانو یا پاکستانی اتباعو شمیر 13 ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې په مکه کې د پاکستانیو حاجیانو د لټون نه ورته د مرستې رسولو چارې ګړندۍ کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په وینا چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 13 ته رسیدلی دی. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د مړو شوو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی. د دې ترڅنګ د 300 نه زیات پاکستاني حاجیان تر دې دمه بې درکه دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړی شي. هم دې لړ کې سعودي عرب ته د حج لپاره تللی د عمران ګل پلار حاجی وحید ګل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
خبر ابوجی ان شاء اللہ عرفات روانی تقریباً لس میں ٹکم اتب اجی نہ لس میں ٹکم شکر سہار مہینا اس کے ماد لکھن کو خبر خدا مرد یا زخمی دی یا
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تېره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف وینا وه چې پاکستاني چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړی شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا دا چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1,71 او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسیدلی دی. د فکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
له اسلام آباد زموږ خبریال عربی اکرم خان. و د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته پر رسیدو دي او ډیر زر به افغانستان ته د افغان حجیان واپسي شروع شي. سکل شاوخوا 40,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلي عثماني د مرکې په پیل کې زموږ همکار صالح محمد صالح ته وویل چې د په مکه کې د افغان حجیانو د لټون لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو. نور لیستونه هم کېدای شي زموږ لاسته راسي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلای سو.
بله، وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لادرک دي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په منډلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړلای ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عملته وو د دغه پیښې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
ساش کل څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. ساش کل چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حجانو؟
خوشبختانه داسې خاص شکایت موږ نه لرل. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولې نسو. اما دغه مشکلات رو رو حل شو الحمدلله.
د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر سره وزیر فیض محمد عثماني سره مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
له پاکستان خبریدونکو د ډان ورسپانې په ولیکنه کې د سګنی کال د حج خطبه ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي پر زاده دي چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د لیکنې لنډیز له ما هارون بچاوري.
د ډان ورسپانې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمیر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بیلارې خلکو خطاب وکړ. لیکنه وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپله خطبه کې پر فرقه ییزه او له قومیت سره پرتړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو ترو له لارې یو حل راوباسي، غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکې خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د پګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی پرون یک شمه د کابل د ارګ په معنا کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډیر کارونه کړي او نړیواله ټولنه اوس د افغانستان په ریښتینی دریځ قانع شوې ده. له کابله د کسیم سولمل رپورټ وو.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل، خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زاری ونه کړي.
یو نفر رابطې چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسی ملامت والا ہے چه ده سولی ده پارم پاکستان سر روی کامونه وخست. حد اقل چوار لسکالا کی گی چه پاکستان پی اونا اعلام سوی جنگ که افغانستان سر او مو ده ده جنگ ختم وارو نه ده ده پارم چه زاری که و ننواد که و ده ای مو ده اولا سختر.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نهسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل آخري کوونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برحق ما په باندې ټوله دنیا را سره قانې دم ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه په شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ دغه راز د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږکال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي، خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلي او بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی وي چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشروع شي.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان یې د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلو چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش د ځپلو لپاره یو ځانګړی ګروپ جوړ کړی دی. دغه ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې هغه رپورټ هم رد کړل چې ویلي دي د افغانستان په 25 ولایتونو کې د داعش حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ غړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري په ځینو ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوی مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چاغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي و. د سرچینې په حواله په ورستوي کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزوري شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پیښور ډاکټران وایي دغه خار د هوا د ککړتیا له وجې د سینې د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی. د پیښور د ټرافیک پولیس بیا وایي په خار کې د زیات لوګي پرېښودونکو ګاډو د نیولو کمپاین پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د هوا د لودګي د ختمول لپاره کار کوونکی مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او لکارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي. چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمی بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پورا کلایمیټ چینج شو، لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه، ما یو سټڈی کړې وه د کلایمیټ چینج باندې، نو هلته موږ دا ابزرو کړي وو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم هلته به اوس هلته نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج، ټمپریچر یې چینج شو، نور کنډیشن چې کوم ریکوایرمنټ د هغوی هغه بدل شو، چې کومې واورې به کوم سیزن کې کېدې هغه سیزن چینج، هغه ټایم پیټرن چینج شو، هغه سیزن کې اوس واورې نه کېږي، او چې څومره مقدار کې کېدې هغه مقدار کې هم نه کېږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرضونو د څانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د الودګۍ د سیواوالي له وجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمېره کې هم سیواوالي روان دی، او باید حکومت د هوا د الودګۍ د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغې ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز، مین آرګنز چې کوم دي، چې کوم باندې دا انوائرمنٹل پولوشن، دا د وہیکل ایمیشن چې کوم ایڈورس افیکٹس کی، هغه لاسترګي دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پرپوس دے یعنی لنگز دے. او زه خو چه سپیشلیست په حیثیت سره دینه خبر یم چې دا انتهایی مضر دی انسان صحت لپاره.
د پېښور د ټرافیک پولیس ډی ایس پی اصغر مروت په وینا دوی د زیات لوګي کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی کوي، خو وایي چې په ښار کې ګاډي اوس دومره زیات شوي دي چې د ټرافیک پولیس لپاره د ټولو ګاډو معاینه کول ګران دي.
ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لاکھ ګاډي وي او آبادی دونه حد ته ورسي، نو ظاهره د دینه بس نیگیټیو افیکټس د دې ول راځي. بیا په دې کې داسې ډېر ګاډي هم دي چې هغه ډېر ایکسپایرډ غوندې دي، زوړ ماډل وال دي. مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کو، منتھلی دا مونږ په دې باندې کاروایی وی، او کم ګاډی چې لوګي ډېر کوي هغه فاین هم کوو، هغې نه ډاکومېنټس والو، بیا هغې ته فټنس او کلیرنس الله ورکیږي چې کله هغه ګاډی ټیک کی او رای ولي.
د ډاکټر سعیدا په وینا د هوا د الودګۍ د مخنیوي یوه لار ډېرې ونې کرل دي، او دا چې باید حکومت د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي وکړي او اولس هم له ونو پرې کولو ډډه وکړي. ځلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا خو ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته، او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی، د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
په خیبر پختونخوا کې د افغاني سکولونو مدیران د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې هغه حقوق چې په هغه هیواد کې استادانو او زده کوونکو ته ورکړل شوي دي، دوی ته هم په لاس ورکړل شي. په دغه موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
غونډې ته د مدیرانو وینا وه چې په دې مشکل وخت کې دوی په خیبر پختونخوا کې میش د افغانستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته درس ورکوي چې دوی بې سواده پاتې نشي، نو باید د افغانستان حکومت هم د دې مدیرانو او استادانو د ستونزې په نظر کې وساتي او د دې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د غونډې په پای کې د حبیب علي تجربوي لیسې مشر نور حبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې د خپل وطن خدمت وکړي.
وانو ستونز باندې چاره کې د معرفت ستونزې دي، د شاګردانو ستونزې دي، د معلمینو ستونزې دي. په دې خبرې وکړي چې موږ ته هغه حقوق چې پاکستان کې زده کوونکو ته ورکول کېږي، ښوونکو ته ورکول کېږي، موږ ته هم باید راځي، ځکه موږ د افغانستان کا دښ لرو، هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده.
د مدیرانو د شورا رئیس احمد زبیر سیال مشال ریډیو ته وویل چې د مالی مشکلاتو نه علاوه د پېښور په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې د پولیسو لخوا بې ځایه زورول کېږي، نو د افغانستان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې د ستونزو حل طرف ته دی خپل پام را وګرځوي.
د مدیرانو د شورا لخوانه حکومتي مقامات ته هم چې په دې رابطه باندې د زده کوونکو، د استادانو او د مکتبونو احترام په ټول ځای ده، او دوی هم باید له دې سره هغه نیک سلوک باید وکړي. موږ خپل په دې ارتباط باندې کونسل صاحب ته خپل پروګرامونه ټول شریک کړي دي.
په غونډه کې موجود په پاکستان کې د افغانستان د پوهنې څانګې نماینده خواجه محمد منګل نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د مدیرانو او د استادانو د ستونزو حل لپاره یې څه ګامونه پورته کړي دي، نو په جواب کې نوموړې وایي
مشکلات څه خبره شي چې لري داسې د رسمیات وخت کې هغه نه وي دلته د یو بل سره حل کوو هغه موضوع کې خبرې کو یو څه داسې نورو د مکتبو مشکل وي چې تعداد لږ دی نو په دا مسلو کوم یو څه خبرې د دوی سره غواړم زه یې شریکې کړم.
د دې مدیرانو په وینا که افغانستان حکومت زر تر زره د ستونزو هوارۍ لپاره ګامونه پورته نه کړل نو په دې نږدې وختونو کې به خپل یو پلاوی افغانستان ته لیږي او هغلته به د معرف وزارت سره ویني او دا خپل ستونزې به یې په وړاندې ږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا پنځه نیمې بجې د مازیګر کېدونکو دی په پېښور کې د فرخندې اسد نبا د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز اور.
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیره اتلسو ته رسیدلې او شل جوبل. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د ورستي ټیل ماډل په پیخه کې د مشو شمیره 2798 او د ټپیانو 9713 ته رسیدلې ده. په ننګرهار کې 95 داعش وسوال وجل شوې دي. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه داعش وسوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې ګڼ شمېر د داعش وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې بوخت دی. ولسمشر غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي. په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپله وینا کې ملالی یوسفزی وویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. ملالی په خپله وینا کې وویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودی عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1,000 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 340 نور لادرک دي. د سعودی عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخنه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودی عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودی عرب سرکاري خبري ایجنس وایي جنرال ابراهیم حمزینن په یو روختون کې ترجمه کېدو وروسته صبر کړی دی. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوس نشي او د امریکا ذمہوار وګړي اوسي. او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټی 20 لوبه کیږي. پاکستان په 19 اوور کې 113 رنزونه جوړ کړی دی او تر دې وخته 15 لوبغاړي آوټ دي.
لن خبرونه مولا فرخندی اسد اورید لوریدونکو پرون چون پاکستان کې د ورسپانو چټی وا رخصتو مطبوعاتي ادارې نو د پاکستان او ورسپانو ادارې تاسو لپاره نن نه لرو. البته نړیوالو ورسپانو ته ورزو د اکانومس مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې یو ځل بیا داسې معلومیږي چې د هیواد حکومتي ادارو د هغو د پالیسیو جوړولو ټول اختیار د پاکستان له پوځ سره دی. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي دغه هیواد امنیت لا پسې خراب شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
اکانومیسټ مجله لیکي په پاکستان کې پوز او میډیا د پوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس په کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیسټ مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوری حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوز یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوز ته ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوز د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیسټ لیکي د پوز د مطبوعاتو
څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غوندې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا وروستو تللي، او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم په وسط د پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري، خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي که چیرې د افغانستان نړیوال عسکر ووځي، نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي، او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکم شي، او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي که چیرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي، نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دغه اکله د مشال رادیو د مرکزی څانګې رپورټ له صالح محمد صالح څخه اورو.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیې او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي، او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هیواده لګیدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړي توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هیواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل سوي دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رډیو ته وګورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتېدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونه وروسته لاغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورته کې د اتحادیې د غړو ترمنځ اختلافات راپورته کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یوه غونډه رابلې ده. تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیوال ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریه او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خوښنۍ سره شتمن هیوادونه د بې وزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه ومنله چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوترز وویل کمخ کې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وي د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په پیښه کې 1,090 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. جزئیات د سالم احمد سالی پر رپورٹ کی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي دغه پیښه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبري اژانس راخست زیاته کړي سعودي عربستان باید پړو مني دغه راز لو مسلمانانو او د قربانيانو له کورونې څخه بخښنه وغوړي. خامنه ای زیاته کړي له اسلامي نړۍ سره زیاتې پښتنسته تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستي پیشه د انسانانو له کنټروله بهر و. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیشه د څېړنې غوښتنه کړې ده. په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1,500 کسان او په 2008 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د وشتلو پر مهال څه باندې 350 حاجیان مړه شوي وو. د حج مراسم پرون پای ته رسیدلي او خپل اصلي هیوادونو ته د حاجیانو تګ پیل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اور دن کو تو پیخبر د جنو سیمو سیدون کی وای چې د میونسپل کمیټي عملی ل غټ اختر رستا د دوی د لارو کوڅو صفا کول چاره نه دی پیل کړي خو د خاروالې د صفای محکمې چارواکي بیا وای پر دې سربېره چې عمل ور سره کم ده د کوڅو سلکونو پاکولو کارونه روان کړي دي ل پیخبره د شبیر احمد جان رپورټ اور
په پاکستان کې د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا صوبه کې هم لوی اختر کې زیاتره خلک قرباني خپل کورونو حجرو یا لارو کوڅو کې وکړي او د قرباني ورستو د سارونو پاتې شوی کلمې هډوکي او نور خزله هم د لارو کوڅو کې دا ویړو نالو یا سړک په غاړه وغورځوي ولی په خیبر پښتونخوا کې د اختر په درې مورس هم زیاتره خاریو او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې د صفایا یا میونسپل کمیټې عملی د ډیرانونو او ګندونو نه دوچت کړي او عام ولس وایي چیزے پسے دغه ډیرانونه پراته دي چې لوځه هم دغه زینو کې اسودون کې خلکو او پله رتلونکو ته سخت استونجه دي یو کس بختیار علی چې پیښور رنگ روډ باندې اوسیږي په دې باب لوای
څو سرو چلل شوې دي هغه لری کلمې دلته پراته دي پېښه او دلته کې موږ زندگی ټوله خراب کړل ده نو ته منځل اتلی شو نه سر څو کلی شین سره اتلی شي او انتظام نشته کله چې د پښتون دغه د نشل کوم چې دی نه موږ دغه فیرس خار جوړو خو هغه فیرس ډیر ان جوړ کو دا لري کو څو کې پراته ټوله اون شي دی او دته راون شي سړک باندې
پیخور خار کې د صفای محکمې مشر نیم ګل نو پختل نهغوی مشال لیړو ته ویل چې د خار زیاتره برخو کې صفای روانه ده خو د عملی د کمی له وجې او زیاتره د خلکو دوی ته د اطلاع نه ورکول له وجې ځینې ځایونه اوس هم لا پاک شوي نه دي دا پام ول دا چې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صفای دغه عملی یا میونسپل کمیټې غړي وایي چې باید حکومت دوی ته نور عمل هم زیاته ورکړي او د صفای لپاره ګاډي او مشینري هم دوی ته سیوا کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو د فراغت په جشنوارو د نویو دندو د اغستو او نورو خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. پر دې سربېره یو شمېر خلک د کورونو دیوالونو لپاره ګلان او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې رانیسي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي.
یواز یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود وو. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دینی مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کیږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال راډیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمریو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پرې شي دغو دپاره شته، د مکتب نه څوک پرې شي دغو دپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو دپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلې بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو 15 دنې کورونه را سره دي چې ټول په دې کې واړه زاړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسد خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښول، اوس چې دو په سلو کې نه سل فیصد ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچارټ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچارټ کې اکثر راولېږي چې دا څنګه شو بس ورته چې بالکل اوکې دی.
بلخوا د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه و، نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان. خپله ډېر ځای کې ملدل یادې، خو خپله زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق ته چې
دی. اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
دا مشال تر څنګو سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د خیبر جنسی په لوړګي کې د اختر لوبو د میلې په محل ځینې لوبغاړو د لوبو د اسوسییشن مشرانو په سیمه کې د سپورتي لوبو لپاره د یو معیاري میدان د نشتوالي له امله شکایت کړی. دوی له حکومت غوښتي چې په خیبر جنسی کې د ورته په بیلابیلو ځایونو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل زایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته، خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکس بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو، خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکله د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردي مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنې مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه، نو داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلک په لږ امن طرف ته راشي. دغونه ډېر غټ غټ خلک هم تلي مخکې یا سر ته تلی، عارف مسی ته تلی، مستقیم شنوار ته تلی، داسې نور ډېر ډېر کلاړیان ته تلي.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي، خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شجی ګل او ایم این ایچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو، خو سټیډیم نشته. نو مونږ ایم این ایچ نه دا هغه کوچیر مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلای، نو مهرباني وکړه چې مونږ لا پکې کار وکړو چې مونږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لا ورسېدلې نه، زمکه سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسی نه د کمی سملې غړي شاجیګوله پردي نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
موږ د امینیا صاحب د طرفه چې کوم دی په یو د کمپلیکس منظوري شوې ده چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو د ځمکې مسله ده او بل اکثر ملګري دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.20 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که هغه نه جوړیږي یا د ځمکې داسې څه مسله ای نو په کار دی چې هغه روپے د موږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړه واړه ګراوندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینې ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې کدلتا ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمېر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
اوریدونکو، هم د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو ادبي جرګې تر سیوري لاندې یو مشاعره وشوه چې د سیمې یو شمېر شاعرانو برخه پکې واغسته. دغه ادبي غونډې ته په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری هم ورغلی و او موږ ته دغه مشاعرې څو برخې رالیږلې دي. راځئ وایو.
تی بلنه ورکوم پروفیسر تواب شاه مسور صاحب له چراشې موږ تاسو ته خپل کلام واوروي. اوس مې د خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نه ځي او تا پرې کولې ترې وزرې اوس لتانه نه ځي. شعر ارزی چې عناصر مو شر ټول د منډه وستې نه وي نو تر هغې غم تیارې له پښتونخوا نه ځي. بلنه ورکوم رحمان شیدا شینواری ته
داستان د عشق یم زلمه یم پیغور غواړم او بنګړای د پیغلو د مړوند یم لکشور غواړم او شعر دې چې پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي. پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي او زخمی مرهې منا ترسه لک ټکور غواړم. مننه
فاروق سیبلم بلنه ورکړی دا او
هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشنه او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لیونی نن د خالونه په تندی را ولا
ډیر پلای. حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي. راغواړم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا. محمد نثار افکار لا د وصال د شپې سحر وباسا او لا مې د زړه نه اتلو خطر وباسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظر وباسا. امزا بابا وای یار پاینه کی خوش پرلای زرغونولای شو خیال زما د زړه چې پکې راغلو جانان غلای شو. سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا یو خودی نه ترسی په دې سلو کې منلای شو. ستاد نظر غشو می زړه ویشت پکې ودرې دو خوخي شو دا کور کني بهرون تر وتلای شو. ته چې ورته رالی دنیا ورته رامه خشوه او زړه خو حمزا ورکوټای کور خوس کلای شو. نو بابا په دې سپیزلی اشعارو سره د وړاندې کلام ته اورولو لپاره بلنه ورکوم صفدر خان صفدر صاحب.
مال پلاس د یار راغلی گریوان ما چې خپل کلا پیژندلی گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چستا کوسکی
چاشلولې گریوان. اوریدونکو د خیبر جنسی په لوړګي کې د شوې مشاعرې ځنې برخې موریدې د روانې خبرونې د پای شیبې دي. د فرخندې اسد نه به لن خبرونه اورو.
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیره 1300 رسیدلی او شلجوبل بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د ورستی ټیل ماټیل په پیخه کې د مشو شمیره 998 او د ټپیانو 934 رسیدلی ده. په ننګرهار کې 95 دایښ وسوال وجل شو دي. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه دایښ وسوال ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوسټو برید وکړه چې په ځوابي کاروایی کې ګڼ شمیر د داعش وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او واربیا ویلي دي پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې بوخت دی. ولسمشر غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د دغې لپاره چا تزارې نه کوي. په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیول ته په خپله وینا کې ملالی یوسفزی وویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. ملالی په خپله وینا کې دا هم وویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودی عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1,000 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 340 نور لا درک دي. د سعودی عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخنه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودی عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وجل شوی. د سعودی عرب سرکاري خبري اجنس وایي جنرال ابراهیم حمزي نن په یو روغتون کې تر ژوبل کېدو وروسته ساه ورکړې ده. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بېلابېلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې وکتل. د کیری له خوا د یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټي 20 لوبه کې پاکستان په شلو اورونو کې 1,26 رنزونه جوړ کړ او 8 لوبغاړي آوټ شول.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ د پامه.